Ich du.
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي وخت د مخام شپږ بجې شپې زې کرام الله اکرام مو پر روان نیم ساته پښتو خبری مجله کې هر کله کوم په خوست ښار کې وی 14 چې د انتخاباتو د نوملیکنې په یو مرکز کې شوې ده لسو ډیر ملکیان وژلي او تر ډیر شو نورې ټپیان کړي د افغانستان جمهوریت ریاست په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې له وړاندې ظاهر کله کوي دا یو شمېر نور مهم کورنۍ او نړیوال مهم مسایل مو په دې نیم ساته خبری مجله کې راټول کړي خو د خبری مجلې پیل خبرونو کو چې نوریاس نوری چمتو کړی دی
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه په خوست کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې له یو مرکز سره نن په 14 کې د وژل شویو کسانو شمېر 14 ته ورسېد د ایران ولسمشر وایي امریکا به د 2015 کال له اټومي تړونه په وتلو پښېمانه شي پیونګ یانګ واشنګټن ته خبرداری ورکړی چې هغه ادعا چې ویلي دي د شمالي کوریا د امریکا د فشارونو په نتیجه کې د خبرو میز ته حاضره شوې د دې خطر زیاتوي چې د کوریا ټاپو وزمه بېرته صفري نقطې ته ور وګرځي خبرونو تفصیل په خوست کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې له یو مرکز سره نن په 14 کې د وژل شویو کسانو شمېر 14 کسانو ته لوړ شو په دغه 14 کې چې نن ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د خوست ښار د یعقوب یو اډې د جمعات په انګړ کې د نوملیکنې له مرکز سره وشوه د یو سرتیري په ګډون 2 تنه ولسي وګړي ټپیان شوي دي د چارواکو په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی د خوست د عامې روغتیا رئیس حبیب شاه انصاري ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه 12 جسدونه او 3 ټپیان دولتي او څلورو خصوصي روغتونونو ته انتقال شوي او په وژل شوو کې یوه ښځه هم شامله ده 14 هغه مهال وشو چې خلک له جومات راوتلي وو او غوښتل چې د جومات په انګړ کې د نوملیکنې لپاره په لګول شوې خیمه کې خپل نومونه ثبت کړي تر اوسه د دغه 14 مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی د افغانستان جمهوري ریاست دغه حمله په سختو ټکو غندلې لار څخه په خپله شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان دښمنان دا ډول تروریستي بریدونو په ترسره کولو سره پر ولسواکۍ مدني حقونو او فردي ازادۍ زموږ د خلکو باور نشي کمزوری کولی یا نه هم د ټاکنو ملي بهیر ګډوډولی شي د بغلان چارواکي وایي د یرغمل شوو هندي انجینرانو او د هغوی د یو افغان ډریور د خوشي کولو لپاره هڅې ګړندۍ شوي دي د بغلان د امنیې قمندانۍ ویان زبی الله شجاع د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل دغه انجینران نن سهار د خواجه الوان په سیمه کې د برېښنا د سب سټېشن د څارنې لپاره د چشمې شیر له سیمې د تېرېدو په حال کې وو چې د ملایان په سړک کې د وسلوالو مخالفینو لخوا وتښتول شول د بغلان ولی عبدالحی نعمتي نن ازادي راډیو ته وویل چې د قومي مشرانو په مرسته هڅې پیل شوي چې یرغمل شوي هندیان او د هغوی افغان ډریور ډېر ژر د وسلوالو له منګولو راخوشي شي په کابل کې د هند سفارت هم دغه پیښه تایید کړې ده تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې په غاړه نه دی اخیستی خو له هغې سیمې چې دوی تښتول شوي هغه د وسلوالو طالبانو د فعالیت ساحه ده د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه پاکستاني چارواکي وایي چې د دې هېواد په جنوب لویدیځ کې د ډبرو د سکرو په کانونو کې په 2 پیښو کې 30 کان کیندونکي وژل شوي او 10 نور ټپیان دي پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس عطاالله خان نن وویل بلوچستان ایالت د مرور د ډبرو د سکرو په کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له امله 14 وشوه چې په نتیجه کې کان کیناس او ډېر کان کیندونکي پکې بند پاتې شول هغه زیاته کړه 11 مړي راایستل شوي او 15 نور د لاندې په کان کې بند پاتې دي کوټي ولور پوری چارواکي جاوید شاهواني وویل د پیښې په مهال شپږشتنه د کان دننه ول چې 14 مړه شوي او نور ژغورل شوي چې اوس تر درملنې لاندې دي په یو بل د سپین کاریز په کان کې په ورته پیښه کې و کان کیندونکي وژل شوي دي د ایران ولسمشر وایي چې امریکا به د 2015 کال اټومي تړونه په وتلو پښېمانه شي حسن روحاني نن په هغې وینا کې چې د تلویزیون له لارې خپرېده وویل ایران د اټومي تړون په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هرې پرېکړې په وړاندې د درېدو لپاره پلان نه لري روحاني ټینګار وکړ که امریکا له دغه تاریخي تړون ووځي تاسو به یې د یوې تاریخي پښېمانۍ شاهد واوسئ ولسمشر ترامپ ګواښ کړی چې که اروپایي متحدین دغه تړون اصلاح نه کړي له هغې به ووځي د عراق د صدر اعظم دفتر وایي عراقي جنگي الوتکو د سوریه په ختیځ کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د قماندې پر یو مرکز بمباري کړی او هغه یې په بشپړ توګه له منځه وړی دی. د عراق حکومت له تیر کال راهیسې د سوریې د ولسمشر او د داعش په وړاندې مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف په منظوري د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د عراق صدر اعظم په 13 دسمبر میاشت کې پر داعش د بری اعلان وکړ، خو له سوریې سره د پولې په اوږدو کې د داعش یو شمېر ډلې تر اوسه عراق ګواښي او په وروستیو کې د دې هېواد په مختلفو برخو کې حملې ترسره کړې دي. پیونگ یانگ واشنگتن ته خبرداری ورکړی چې هغه ادعا چې ویلي دی شمالي کوریا د امریکا د فشارونو په نتیجه کې د خبرو میز ته حاضر شوی، د دې خطر زیاتوي چې د کوریا ټاپو وزمه بیرته صفري نقطې ته وروګرځي. پیونگ یانگ دغه خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې دواړه هیوادونه یوې تاریخي سرمشریزې ته تیاری نیسي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت یو وایي نن متحده ایالات تورن کړل چې په قصدي توګه پیونگ یانگ لمسوي، او دا د هغې هڅې یوه برخه ده چې هدف یې د ډیالوګ لپاره د اوسنۍ رامنځته شوې فضا زیانمنول دي. ټاکل شوی چې په څو راتلونکو اونیو کې د دواړو هیوادونو مشران سره وویني. او نن په لبنان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دا له 2009 کال وروسته لومړی ځل انتخابات دي. په دغو انتخاباتو کې چې د سوریې جګړې پرې سوری غوړولی، له 3,600,000 زیات کسان د رایې ورکولو مستحق دي. نږدې 600 کاندیدان د پارلمان د 128 څوکیو لپاره سیالي سره کوي. کارپوهان د صدر اعظم سعد حریري د راتلونکي غورځنګ د غوند د ګوند او د ایران ملاتړي حزب الله غورځنګ او د هغې د متحدینو فعالیت له نږدې څاري. دغه انتخابات د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د سیالو ډلو ملاتړ کوي سیمه ییز کړکیچ منعکسوي. ټاکل شوی چې رسمي نتیجه بل سبا د سیشن بی پورس اعلان شي.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لوی خبرونو کې د اف ام په 3.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.89 رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په خوست ولایت کې د شوې چاودنې لامل لږ تر لږ لسو ډیر کسان وژل شوي او تر ډیر نور ټپیان دي. د افغانستان جمهوری ریاست په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې له وړاندیز هرکلی کړی دی.
ما انتظار داریم که کشورها از طریق رابطه دولت با دولت همکاری های خود در بخش مبارزه با تروریسم بیشتر هماهنگی کشورها برای بخش متنا به نهایت مهم باشه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي افغان پولیس د دې وړتیا نه لري چې انتحاریان له رواني پلوه وپیژني.
پولیس شما بتواند حداقل از نقطه نظر روانی یک مجرم بالاخره یک انتحاری رو بتواند عاجل تشخیص کنه، او رو نداره.
او د افغانستان د تذکیرو د ثبت احوال د مرکزی دره وای چې د ورقي تذکیرو د ویش په ملي کمپاین کې تر دې دمه له شاوخوا 1,000,000 ډیر کسانو تذکيري ترلاسه کړي.
لکه چې کمپاین پیل شوی دی، یعنی د دلوي لمیاشتې تر اوسه پورې موږ شاوخوا 1,000,000 ورقی تذکره تروس پر توزیع شوی ده.
او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د لبنان خلک په تیرو 9 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. یو شمیر نور مسایل هم لرو را سره پاتې شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د خوست امنیتي مسولین وایي چې نن له غرمې وروسته شاوخوا 2:30 بجې د خوست ښار د یعقوبیو هډې په جمعات کې د شوې چاودنې له امله لسو ډیر کسان وژل شوي او له دیرشو ډیر ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په دغه جمعات کې د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه هم روانه وه. له خوست هم دا اوس زموږ همکار نجیب الله لوخیل سره د ټلیفون پر لیکه دی، نور تازه حال ترې اخلو. لوخیل صاحب ستړي مشي، تازه جزئیات څه دي؟
زه هم په خپل نوبت تاسو او د آزادۍ راډیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باید یادونه وکړم چې د تلیفون په لیکه کې ستونزه شته او ستاسو مسله چې ارقام هم څومره وویلې دقیقه مې وانه ورېده، خو غواړم بېرته اوریدونکو ته ور یاد کړم چې نن د یکشنبې په ورځ ماسپښین خواوشا 2:30 بجې چې کومه چاودنه د خوست ښار د یعقوبی اډې په جومات کې د نوملیکنې مرکز ته نږدې وشوه، په دې کې وروستي عدد او ارقام دا دي چې ولس ملکی کسان پکې وشل شوی دي او د یو سرتیری په ګډون ضرور د شتره پکې ټپیان شوی دي. هغه وخت چې پی خرابسته شو د خوست امنیه قمندانۍ سرپرست سمنمل عبدالحنان ازادۍ راډیو ته وویل چې پیخه د جامع د لمانځنه وروسته رامنځته شوه او قربانیان هم ورستي خلک دي. د خوست د امر وخت چارواکو ویل چې د خوست ولایتي ولایتي روغتون همدارنګه درې خصوصي روغتونونو ته چې په خار کې دي په پایل کې د لاس وژن شوي جسدونه وروړل شي ول خو وروسته یو شمیر ټپیانو د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړه چې په دې سره د وژل شوو شمیر ولسو کسانو ته لوړ شو. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري شیبه وړاندې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 34 کسان ټپیان شوي هم دي. ډاکټر حبیب شاه انصاري وویل چې په خوست کې د ولایتي روغتون او نورو دریو خصوصي روغتونونو ته چې ټپیان ورسول شوي دي ډاکټرانو ته او روغتیایي کارکوونکو ته لارښوونه شوې ده چې باید د ټپیانو د وضعیت تر ښه کېدو پورې په روغتونونو کې پاتې شي. دا د هم وویل چې اوسني ارقام چې ما تاسو ته وویل 12 کسان وژل شوي او 30 نفره ټپیان شوي دي دا وروستي ارقام دي چې له ټولو روغتیایي مرکزونو او روغتونونو څخه راټول کړي دي. بلخوا د خوست د ولایت مقام لخوا هم په دې ارتباط باندې خبر پاڼه خبره شوې ده او خبر پانه کې راغلی دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې پیښې په ارتباط باندې خوست والی سره تلیفوني خبري کړې دي او د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره غمرازي کړې ده. په خوست کې وسنو زده هم وا چې لډیر وخت نه خوست امنیه قمندان نه لري چې د کله چې ولسمشر دلته راغلی او دا مسلې ولسمشر سره شریک کړی و خو نن ولسمشر اكيدن خوست والی ته ډاډ ورکړی چې په نږدې ورځو کې به د دې لپاره چې وضعیت نورمال شي وضعیت ښه شي خو څه به نه وایي امنیه قمندان مریض
ډیر زیات مننه لو خیل صاحب درنو دوستانو و موریدل چې په خوست کې د شوي 14 لامل د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی ولستنه ملکیان وجل شوي او سلور در تنه نور پکې ټپیان شوي دي په دې کې یو پولیس هم شامل دي او ماشومان او خزه هم په د قربانیانو په ډله کې دي. د افغانستان جمهور ریاست په دې هیواد کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې له وړاندې ظاهر کړی کوي. د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولو ګډ مسؤلیت دی. تازه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې روسیا او امریکا کولی شي په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې ګډ کار وکړي. محمد حدیث پردیس نور حال راکوي.
په افغانستان کې د نیابتي جګړې له اندېښنو سره هممهاله ښایي دا لومړی ځل وي چې یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی په افغانستان کې د واشنگټن او مسکو د ګډ کار خبره کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو هیوادونو ګډ دښمن دی او پر وړاندې مبارزه هم باید په ګډه وشي. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د یک شنبه پورې ازادي راډیو ته ویل چې یوازې دولت په دولت اړیکې او همکاري کولای شي په سیمه کې د تروریزم ګواښ کم او یا حمله منځه یوسي.
تروریستی ډلو سره هر ډول تماس نه یوازې دا چې له امنیت سره مرسته نه کوي بلکې ګواښونه نور هم ډیرولی شي. موږ تمه لرو چې هیوادونه د دولت په دولت د همکارۍ په زیاتېدو سره په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې امریکا او روسیه کولی شي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه پر مخ یوسي. نیوزویک مجلې د ښاغلي نیکلسن له قوله ویلي چې مسکو واشنگټن کولی شي خپل اختلافونه یوې خواته کړي او په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد روانه جګړه کې ونډه واخلي. که څه هم جنرال نیکلسن په افغانستان کې د روسیې او امریکا د ګډ کار خبره کړې خو تر دې وړاندې ګڼو امریکایي چارواکو ادعا کړې چې ګواکې روسیه په افغانستان کې له طالبانو ملاتړ کوي خو روسیې بیا دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي. د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی دریسیز شیر محمد کریمي هم په افغانستان کې د جنرال جان نیکلسن لخوا د امریکا او روسیې د ګډ کار وړاندیز غوره ګڼي.
روسیې سره سر خورو امریکا خپه کیږي او کدی امریکا سره سر خورو روسیا خپه کیږي. نو دواړو سره زمونږ په دوستۍ کې ګټه ده تاوان هم نشته. نو که دواړه صادقانه دا تصمیم ونیسي چې د افغانستان د مسایلو په هکله دوی د خیر ښېګڼې په نظر داشت مشترک کار وکړي دا خو طبیعي خبره ده چې زموږ په ګټه ده.
د روسیا ژانسونو د راپورونو له مخې تازه دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې د افغانستان شمالي سیمې د نړیوالې ترهګرۍ په مرکز بدلیدونکي دي. ښاغلی کریمی وایي چې روسیا په افغانستان کې د روانې جګړې او په ځانګړي ډول د داعش او یا د اسلامي دولت نومې ډلې له فعالیت او حضور نه اندېښنې لري او کومې چې دغه اندېښنې لرې شوې نه وي ښایي په افغانستان کې له امریکا سره ګډ کار کولو ته زړه ښه نه کړي.
درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای افغان پولیس د دې وړتیا نه لري چې انتحاریان له رواني پلوه وپیژني. د وایس احمد برمک په وینا 55% کې افغان پولیس بې سواده دي او په دې اړه باید د وزارت پوخانی چارواکي جواب وای. بلخو یو شمیر افغان سناتوران بیا امنیتي بنسټونه د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورنوي. نورحال رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک چې د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې خبرې کولې وویل وسلوالو مخالفانو د خپلو حملو تکتیکونه بدل کړي او د موټر بم چاودنو پر ځای اوس تر ډیره یو کسیزي انتحاري حملې کوي. د ښاغلي برمک په خبره 55% کې افغان پولیس او حتی ځینې پولیس افسران هم بې سواده دي چې دغه کار د انتحاریانو پیژندل ګران کړي دي. هغه وایي زه تاسو ته واقعیت وایم د ښوونې او روزنې له پلوه ستاسو پولیس د دې وړتیا نه لري چې له رواني پلوه یو انتحاري تشخیص کړي. ولې دا ځواب زه تاسو ته په شپږو میاشتو کې نشم ویلی. دې ته باید په تیرو 18 کلونو کې ځواب ویل شوی وای. ټولو دوستانو چې وزارت یې رهبري کړی باید دې ته یې پام کړی وای. نن ورځ ستاسو 55% کې پولیس بې سواده دي. د کورنیو چارو د وزیر ترڅنګ د ملي امنیت د عمومي ریاست یو مرستیال هم د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته وربلل سوی وو. خو دغه امنیتي مسؤل په سري غونډه کې د سناتورانو پوښتنې ځواب کړې. وایس احمد برمک له ټولو افغانانو او سیاستوالو وغوښتل چې یو بل ته لاسونه ورکړي، د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کار وکړي او له دوی سره په خوا کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې ودرېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال داسې حال مشرانو جرګې ته استجواب سوی چې په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول پایتخت کابل کې د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې سوي دي. په دې وروستیو دوو ورځو کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ لاس په لاس و. د مشرانو جرګې غړي وای امنیتي بنسټونه د خلکو د امنیت په خوندي کولو کې نه غړي کوي. د افغان سناتورانو په وینا د محل ټول افغانان د امنیت احساس نه کوي او باید امنیتي ادارې جدي تدابیر ونیسي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل
د کابل شاریان هر ورځ د دې حادثو او د دې مشکلاتو شاهدان دي، هر ورځ د غم پر کمبل کښېني او هر ورځ زموږ اولان په شهادت رسېږي. جناب وزیر صاحب، د کابل په ښار کې هغه خلک چې زموږ خصوصا د خبریالانو په مورد کې چې د یوې قبرې یوه کلمه سره د هغوی ژوند په عمل کې نه دی، هغه سیاستوال چې خپل زوی د وطن د دفاع لپاره قربانی کړی دی په بازار کې خدای واس کې، د هغې ژوند په عمل کې نه دی، د معلم ژوند په عمل کې نه دی، د یو بل هغه کوچنی متعلم چې د دوم سیمه یا دریم سیم مکتب ته چې د هغوی ژوند په عمل کې نه دی.
خو د کورنیو چارو وزیر وای امنیتي ځواکونه له شته ستونزو سره سره بیا هم هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفانو حملې شنډې کړي. د وایس برمک په خبره امنیتي او کشفي بنسټونه توانېدلي چې د وسلوالو مخالفانو د ډیریو پلانونو او حملو او مخه ونیسي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه انتقاد کوي چې حکومت د خبریالانو د ملاتړ او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي دوسیو ته د رسیدګۍ په برخه کې جدي عمل نه دی کړی. د دغه کمیټې یو غړي صدیق الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې له حکومت یې غوښتي چې د خبریالانو د ملاتړ خاطر د دوی د ستونزو هوارولو ته لازمي هڅې وکړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د خبریالانو د وژل کېدو وروستۍ پیښې ته په کتو سره وایي سره له دې چې افغان حکومت تل د خبریالانو د ملاتړ خبرې کړي خو تر اوسه دا کار نه دی کړی او د خبریالانو د وژنو د دوسیو نتایج یې روښانه کړي نه دي. د دغه کمیټې یو مسؤل صدیق الله توحیدی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د خبریالانو خوندیتوب او امنیت ته پام وکړي.
متاسفانه حکومت به دلیل ضعف و ناکارایی که داره از تطبیق
با خواشینی سره حکومت د کمزوری او نیمګړتیا او لامل چلری د ټولنیز رسنیو د فعالیت د کړنلارې په پلي کولو کې عاجز دی او خبریالان چې ګواښل کیږي حکومت او ګڼو نورو بنسټونو یې ملاتړ نه دی کړی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تروریستي پیښو کې د خبریالانو د ژغورلو لپاره یو لړ ژغورونکي وسایل تیار کړي او هغه خبریالان چې تر ګواښ لاندې دي د امنیتي مسایلو په اړه ورته د پوهاوي ورکشاپونه جوړوي. دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې نه خبریالان په یوې ځانوژونکې حمله کې ووژل شول. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي حکومت د خبریالانو د خوندیتوب او د دوی د ستونزو د هوارۍ لپاره رسنیو او حکومت په ګډه سره د مسؤلیت د کمیټې په جوړولو یو ګام اخیستی او دغه هڅې اوس هم روانې دي. د دغه وزارت نشراتي مرستیال سیداقا فاضل سنچارکی پر خبریالانو وروستۍ حملې ته په کتو سره وویل
بعد از این حادثه دلخراشی که رخ داد و تعدادی از ژورنالیستان
لا هغه اجل بګنون کې پیښ وروسته چې رامنځته او زموږ ګران ژورنالیستان پکې شهیدان شول فوق العاده حالات رامنځته شو. لا امنیتي لوړ پوړو چارواکو سره مو سو جدي ناستې لرلې، ټیمونه جوړ شول. د تروریستي حملو پر مهال مو د خبر او راپور جوړولو لپاره یو لارښود جوړ کړ چې هم اطلاعاتو ته لاسرسی خلال نشي او هم خبر اعلان خوندي وي. دغه لارښود جوړ شو چې نهایي شي.
خاغلی سنچارکی وویل دغه ګډې کمیټې تر اوسه د خبریالانو اړوند 1020 دوسی ارزولی او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د خبریالانو د ستونزو د هوارولو په خاطر د رسنیو له مسؤلینو سره خبرې کړي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اورئ.
د افغانستان د امیر روغتیا او د پوهنې وزارتونو نن په ګډه سره د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند په وړاندې سرتاسري کمپاین پیل کړ. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل په دغه کمپاین کې به شاوخوا 9.9 میلیونه ماشومان په ټول هیواد کې د پولیو په وړاندې واکسین شي. تفصیل د نجی ساپۍ په رپورټ کې اورئ.
په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند پر وړاندې سرتاسري کمپاین دا ځل د کابل له مرکزی دارالحفاظ نه پیل شو. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د دینی عالمانو، د مدرسو او ښوونځیو د استادانو او شاګردانو ونډه د پولیو سره مبارزې په برخه کې خورا مهمه او اړینه وبلله. ښاغلی فیروز له دینی عالمانو وغوښتل چې د پولیو ویروس د بشپړ له منځه وړلو لپاره خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته وکړي.
کاری شما بزرگا بسیار ضروری و حتمی است.
ستاسو همکاري اړینه ده. ترڅو ستاسو په همکاري وتوانیږو چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې دا کمپاین پلی کړو. دا به یو لوی مرسته وي چې د خلکو لپاره ترسره کیږي.
دغه سراسري کمپاین په ټول هیواد کې د روان کال د غوی د میاشتې له 18 تر 20 پورې پلی کیږي چې په ترڅ کې به شاوخوا 9.9 میلیونه له 50 کالونه کم عمره ماشومانو ته 2 څاڅکي واکسین ورکړل شي. پولیو یا د ماشومانو ګوزند یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو تلپاتې فلج او مایوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پولیو ختمه شوی او اوس نړۍ غواړي چې په یادو هیوادونو کې هم دغه ویروسي ناروغي ختمه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ډاکټر محمد شفیق سمیم هم ژمنه وکړه چې دوی به د پولیو کمپاین په تطبیق کې هر اړخیزه مرسته وکړي.
اسلامي تعلیمات او معینت د پوهنې وزارت اروند ټول علما د افغانستان د اسلامي هیواد په هر کمپاین کې چې هغه د ملت لپاره سعادت او فلاح را په برخه کوي په هغه کې مونږه پاول قطار کې ولاړ یو. دا متعهد دی د جناب وزیر صاحب سره.
په ورته وخت کې دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان له کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین او له دغه کمپاین سره همکاري وکړي. نوموړي جوړ شوې غونډې ته وویل ټول دینی عالمان مکلف دي چې په افغانستان کې له دغه ویروسي ناروغۍ نه د خلاصون په هدف خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
د نجی ساپۍ رپورټ ته غوږ وی درنو دوستانو، زموږ غږ آزادي راډیو اوري. د افغانستان د وګړو د احوال د ثبت مرکزي اداره وایي چې د ورقي تذکرو د ویش په ملي کمپاین کې په تیرو 3 میاشتو کې شاوخوا 1 میلیون کسانو دغه تذکرې ترلاسه کړي. د دې ادارې ویان روح الله احمد زین نن ازادي راډیو ته نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د سور په میاشت کې د ورقي تذکرو د ویش لړۍ لا چټکه شوې. رحمت افغان نور حال راکوي.
د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبتولو مرکزي اداره وایي چې د پلان لمخې د ورقي تذکرو د ویش په ملي کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه حق افغانان تذکرې واخلي چې یا یې تذکرې ورکې سوي وي یا شړېدلې وي او یا هم تر اوسه یې نه دي اخیستې. د دغه ادارې ویان رحمالله احمدزی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه په دغه کمپاین کې شاوخوا 1,000,000 کسانو ورقي تذکرې اخیستې دي.
لکه چې کمپاین پیل شوی دی یعنی د دلویل میاشتې تر اوسه پورې موږ شاوخوا په سراسر د افغانستان کې په ټولو ولسوالیو کې مراکز د ولایاتو کې شاوخوا 1,000,000 ورقي تذکره تر اوسه پورې توزیع شوې ده.
افغان حکومت د ورقي تذکرو د ویش ملي کمپاین د 1,600 نویم د دلوی د میاشتې په نیمایي کې پیل کړی چې د همدې کال په 2 میاشتو کې 2,600,000 کسانو د روان مریض کال په حمل میاشت کې 2,00,000 کسانو او د ثور په میاشت کې شاوخوا 5,500,000 کسانو تذکرې اخیستې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او مدني فعالان اندېښنه څرګندوي چې د ورقي تذکرو د ویش په کمپاین کې درغلي کېږي او یو کس په بېلابېلو نومونو څو تذکرې اخلي. خو د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت د مرکزي ادارې ویان رحمالله احمدزی دغه خبره نه مني او وایي چې که په دې اړه کوم اسناد موجود وي له دوی سره دې اشاره کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي آرین یون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت له دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ وویل د افغانستان ټول وګړو ته د تذکرو ویش به له ښې حکومتوالۍ سره مرسته وکړي.
دا د هر افغان کار دی چې د دې لپاره کمپاین وکړي تر څو هر فرد د افغانستان چې دی یو د طبیعت تذکره ولري او دا په ټولو مسایلو کې مثبت رول لوبولی شي مخصوصا په انتخاباتو کې. یعنی کېدای شي هغه کسان یو تعداد کسان تقلب ترسره کړي خو په هغه پیمانه چې مخکې ترسره کېده هغسې نشي کولی. یعنی بیا هم ډېر خنډونه پکې اچولي دي او دا یو مثبت کار دی چې د حکومت دخوا شروع شوی دی او افغانان یې هرکلی کوي.
له دې سره په خوا کې د تېرې پنجشنبې په ورځ ولسمشر غني د برېښنایي تذکرو په اخیستو سره دغه بهیر پیل کړ. د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي چې تر اوسه شاوخوا 200 کسانو دغه تذکرې اخیستې او نږدې 2,000 نورو کسانو ورته بایومټریک کړی. د دغې ادارې بیان رحمالله احمدزی وایي دوی به ډېر ژر دغه بهیر له ارګه راوباسي او په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې یو بل مرکز پرانیستل سي او ورپسې به ولایتونو ته وغځول سي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د شپږمې امنیتي حفظې اړوند د کلای نظر په سیمه کې د ورقي تذکرو د ویش په یو مرکز په انتحاري حمله کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي له اړوندو امنیتي ادارو سره په مشورې او همکاري دوی د تذکرو د ویش د مرکزونو امنیتي تدابیر سخت کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا هم یو بهرنۍ مسله. د لبنان خلک په تیرو 9 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. تمه ده چې د انتخاباتو په نتیجه کې جوړیدونکي حکومت به په لبنان کې اقتصادي اصلاحات راولي. د لبنان د پارلمان د کار موده په 2014 کال کې پای ته ورسیده خو څو ځلې تمدید شوه. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په ټول لبنان کې خلک نن سهار وختي د رای ورکولو د حوزو مخې ته په لیکو کې ولاړ وو څو په تیرو 9 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. په داسې حال کې چې په لبنان کې سیاسي کړکیچ پراخ شوی، د هیواد په کچه د رای ورکولو د مرکزونو او لویو څلورلارو د امنیت لپاره د پوځ او پولیسو زرګونه سرتیرو ته دنده ورکړل شوې وه. انتخاباتي کمپاینونه هم کړکیچن وو ځکه د ټولو سیاسي ډلو پلویان فعال شوي او په تیرو 2 اونیو کې له ځینو سیمو د لاس ګریوان جګړو او ډزو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په دې ترڅ کې اصلي مبارزه د لویدیځ پلوي صدر اعظم سعد حریری په مشرۍ ائتلاف او د ایران پلوي شیعه ډلې حزب الله ترمنځ روانه ده. صدر اعظم سعد حریری د بیروت په یو ښوونځي کې د رای ورکولو یو مرکز ته ولاړ. تقریبا 40 دقیقې انتظار وایست او د خپلې رای له کارولو مخکې خبریالانو ته وویل
المواطن اللبناني يجب عليه انه يقدم على
الانتخاب. د لبنان ټول وګړي باید رای ورکولو ته راووزي او خپل د هیواد پالنې دنده ترسره کړي. که دوی هغو کسانو ته چې خوښي دي رای ورکړي نو دا کار باید د هیواد د پرمختګ باعث شي.
د لبنان په انتخاباتو کې له 3.5 میلیون زیات کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي او تمه ده چې نتایج به یې په سیمه ایز وخت د ماښام په 2 بجو د رای ورکولو د مرکزونو له بندېدو وروسته اعلان شي. که څه هم اټکل کېږي چې د دې انتخاباتو په پای کې به په پارلمان کې د حزب الله څوکۍ زیاتې او د حریري څوکۍ کمې شي، خو تمه ده چې د ملي وحدت د نوي حکومت د جوړولو دنده به بیا حریري ته وسپارل شي. دا انتخابات د لبنان د اقتصادي پرمختګ لپاره خورا مهم ګڼل کیږي، خو څارون کې شک لري چې په دې هیواد کې به په قدرت کې د توازن راوستو باعث شي. د لبنان انتخابات د سنی سعودي عربستان او شیعه ایران ترمنځ چې د سیالو ډلو ملاتړ کوي د سیمایز رقابت څرګندونه هم کوي. د لبنان د پارلمان د کار موده په 2013 کال کې پای ته ورسېده، خو وکیلانو د هغې بې امنیتۍ له کبله چې علت یې دوی د سوریې کورنۍ جګړه بولي خپله د کار موده څو ځلې تمدید کړې ده.
درنو دوستانو، زمون غغله ازادي راډیو اوري و موریدل چې د لبنان خلک په تیر نه کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پارلماني انتخاباتو کې رائے ورکوي. زموږ د نیم ساته خبری مجله هم دلته پای ته رسیدي. که غواړئ دا او نور مطالب زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ او آر جی. اوس راتلونکو نیم سات دری خبری مجلې ته ځانګړی شوی احمد انایش استډیو ته راغلی. انایش صاحب ستړي مشي.
سلامت اکرام صاحب، شما هم خسته نباشین. تشکر.